دا مشال اړې د ساسو قربا ګل اعظم په دې غړې کې تاسو لپاره دوا ونیزي خبرونه د مشال مرکا او تاندې هلی لرو کولمړي سر کې بعد مشال مرکا وو په مشال مرکا خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبيبي سره خبرې کړې دي ډاکټر محمد آصف حبيبي د افغانستان د بغلان ولایت دی او د محل په جرمني کې د مصنوعي زرکتیا ملي ادارې له سیړونکو څخه شمیرل کیږي نو موږ د مخابراتو او د 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی ډاکټر حبيبي وايي په پرمختللي هیوادونو کې 5G ټیکنالوژي د راتک د مخابراتو اقتصاد صنعت روغتیا ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځنی ژوند په ټولو برخو کې انقلابی بدلونونه رامنځته کړي دي راځي چې د مشال مرکې ته غوښ شو
د مشال مرکه
لو مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوي مرکه
یوازې د مشال رادیو لاره
د مشال مرکه د مشال اړو قدرمنونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی له خلینه اورو نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو ودا ورېدلې چې 5G او 4G په دې کې PhD کړی دا هلته په جرمني کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسور هم دی او اوس د جرمني د ملي ادارې سره مصنوعي زرکتیا یا آرټیفیشل انټيليجنس کې د سیړنکار په توګه هم کار کوي نو را سره محمد آصف حبيبي را سره ملمه دي آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
ډیر زیات مننه کور ودان تاسو بلنې څخه خوشاله يم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لاري څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم
ډیر زیات مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو کله چې زمون قدرمن اوریدونکو ته وای تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې موکم ځای نه ترلاسه کړې وي
زاسن افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدل يم او هلته می خپل لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي له 12 سم څخه په خپل کلی کې یو ځای څخه فارغ يم بیا لږ څه خورسته می د کابل پونتون کې داخله وشو د کابل پونتون کې دي څکه می لوړ زده کړې وکړې او خاصتا د الکترونیکس کې د برق انجینری او مخابراتو وروسته د کابل پونتون څخه فارغ شوم البته هم د کابل پونتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې له خپل هغه کې ده په خپل برخه کې او په خپل فاکولټه کې بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشن زیاده مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو
ها عملی کار کول لاته لکه پاغه
او هلته می دا په 3G باندې هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول نو دا 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کیږي په دې باندې دا هلته لکه دا ټیکنالوژي نه تر هلته نه نو تقریبا ما 2-3 کاله له وه تر 3 کاله پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایتخت ورسول ځکه ما په پراګ کې د چکټ جمهوریت پایتخت کې په پونتون کې داخله وشو د یو سکالرشپ له لارې څخه نو بیا 2013 کال کې زه پراګ ته راغلم چې جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کلمې چې ماستری خلاص وسوله نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمني د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده البته دا تخنیکی پونتون د جرمني له ټاپ 10 یا له ترټولو خو لسو پونتونونو په منځ کې یو خو تخنیکی پونتون د چاغل تما دی پی ایچ ڈی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا ز جرمنی ته راغلم. نو تقریبا دا نه کال کېږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون څخه مې څو مده وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کاو، کار مې کاو او درس مې ورته ټیچنګ مې کاو او د ټیچنګ تر څنګ مې خپل پی ایچ ڈی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمنی پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د اغه سره د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا کله چې ما پی ایچ ڈی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به وازل ته ټیچنګ لپاره راځم. نور کار به زه غواړم د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز دی. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا مونږ لکه قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمه کې کتا سیم کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لمړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې تر لاسه کړې دي. اوس پوری خو ما ته نخ کاری چې موږ د مخې نه سوګ د ستیر شوی چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکې په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات د ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې څېړنې کړې دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړې. په کوزه پښتونخوا، په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی
برخه کې چا کار نه دی کړی.
زه فکر کوم زخت زیات شمیر کم ده. او زه خو یاد کوم تاسو زه فقط یو درې یا څلور نور پښتانه پیژنم چې هغوی ډېر زیات محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او په کې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او محترم یم.
له بغلانا تر پراګه او تر پراګه بیا جرمنی، نو دا اسف کله وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړهون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسید.
ما خو ډیر زحمت
اخو ډیر وکسي و ډیر خود سي چې
ازيني کزه پلان ټوک کته ستو وایم غربت. یعنی ما له زخ زیات قربت سره لاس وګریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرضاً خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو خالی درلودل، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودل، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس وګریوان هغه مالی مشکلات. او دا مالی مشکلات یو له هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او له خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هېڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښې. نو یو دا دوه مهم ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوستی وایم او بیا دلته هغه محیطونو ما تغیر کړي. فرض زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی ده. لکلی څخه چې کابل تر ازي یی مثال په توګه کوزي پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یی مثال په توګه کراچی ته ځي، یو بل ته څخه ته ځي، هلته لوی ښار وي، هلته ډېر زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کیږي. د خلکو په یوه ژبه به وي خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درې مسترو ننګونو څخه د اوسېد ما همېش په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله شوي یو کلچرل شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدام سوی یم، او خلک هغه یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره چې خو رښتیا زونده یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ماژوند کابل محیط ته راغلم دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم که نه. نو خو بالاخره که ټول سترګې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هیڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي، که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شوکس وي، نو ښه ده چې یو څوک هیڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هیڅکله د هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې به مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغې باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی او خپل هغه هدف مو تر لاسه کړ، کسوم ډیر کار پاتې دی. خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ورکشن د مالو او د دمیر صوبا بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د میرستو آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله خصاص په دې کار باندې اوس مونږ خبري وکړو، په د مې مخ کې مونږ خبري وکړلې تاسو څنګه ژوند کار او کړهونه او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ زپلی هیواد د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي، که اوس راشو د ټکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړله، خوخه کړه په خپل خوخه راغلی وي او که نه ست تشویق کړی وي څه شي؟
زه د ټکنالوژي ته ګټه په خپل خوخه راغلی یم، ځکه زه مزما ټکنالوژي ډېر زیات خوښه ده. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په کورس کې داخله وکړم، خو بدبختانه هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه و چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د دولسم سم زه رافارغېدلم نو هلته خو په افغانستان کې موږ د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځي. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله اخ په پنځه کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. عملته د انجینری په پنځه کې همدغه دی ی مخابرات او د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړو. اول انتخاب یم د ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم، او دا زما د خپل خوښي انتخاب و، او خپل خوښي مې د خپل فیلډ ټاکل
شو. شوک معنی تاسو راغلی. خو من حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه معنی چې تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه معنی را سره خپل دغه شریک کړئ، تجربه را سره شریک کړئ، خپل خبرې خاطرې را سره شریک کړئ چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر مونږ اوریدونکو چې دی هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړئ چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز دا چې دا د مثال په توګه کوي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په دې رو پرمختللو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس له منځه تللی دی، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه. خو په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم شته، اما اوس ډېر زیاته رواج د هغه د 4G ده، 5G ده او 6G، خو تر اوسه کار پرې روان دی، هغه بازار ته نه دی راغلی. نو د دې د 4G او د 5G د ټکنالوژي دوی هدف دا چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به SMS تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوي شو، یا په دې وروستیو کې په 3G کې د یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپیډ ډیر زیات کم و، سرعت یې ډیر کم و، کیفیت یې ډیر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپیډ او د هغې کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې تمعرفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپیډ د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G و، ځینې نوي تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو SMS لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شو. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریست هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخو ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بیلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډس
ته نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویل،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلې وي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلیږي، نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژي په وسیله باندې تر سره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، وایرلس ده، بي سیم ده، عمل انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنال له لیږي را لیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سنسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د مخ کې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده زه باید څه وکړم، شین ده زه باید څه وکړم، زیړ ده زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي. ځینې چارې خپل موټر په خپله د سنسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د غپه هیڅ معنی کده اوریدونکو په اسمان زما یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي، څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوک مکه یا سټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویل چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو څه معنی. اصلا خو دا
ډیره سخته ده چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کړي، او زما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په توګه چې تاسو وایي چې دلته یو بلډینګ جوړیږي، دغه بلډینګ باندې 100 روپۍ راځي، خو دقیقا ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 30 میلیون ډالر مصرف لري. کنه د ټکنالوژي د اختراع د ټکنالوژي د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي. دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بل برخه بل هیواد اختراع کوي، بل برخه بل هیواد. داسې یو په ډیره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډیره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
کدا مسله د علاوه د پروسی کم خبره کو نو دی کی بیا ټول چکم نړیوال کم دا غدی د ټکنالوژي چکم اداري دی نو هغه سره یو زیاده په ګډه کار کوي او کنه دا بلا بیل مشخص یا اداري دی صرف هغه په صرف د دې لپاره دی
د څه مشخص اداري نه ستاسو هر هواد هر اورګان زنی پروسی زنی ټکنالوژي دي چې هغه یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو زنی پروژې دي زنی اختراعات دي چې هغه په مشترکه توګه کوي او مرحله دې ستا اول مخلي چې ټکنالوژي رامنځته سي یو ضرورت دی ټکنالوژي باندې دوی 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 نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې ستاده موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو چې مثال په توګه مخکې تاسو مخکې دا ونه وکړه په مارکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې خنو نو ټول نړیوالو یا اورګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغه د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G خنو نو چې خنه اوس دغه څنګه موږ حل کولای شو دا به فرضاً په شلو دیرسو پنځه شتو برخو باندې وشل کیږي نو یو مملکت یا یو اورګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړي دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجه نور اورګانونه ولې او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي د اورګان ترلاسه کړي دا دقیق دي او صحیح دي سم دي کنه دي کله چې ټول ته د قناعت ورسول هغه ورسره بل دې سټانډرډونه جوړيږي په نړیواله سطحه چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې د سټانډرډونه جوړيږي د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول لغه نو ورسره به دا سټانډرډونه غټ غټ شرکتونو ته ورکول کیږي خپل دا غټ شرکتونه په دا سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پبلش شول اې د خبرو سول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه اریکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی یعنی دا شرکتونه چې دغه به د سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دي ورژن یا سټرا روان دي نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دي
دقیق او روس تلغه به چې د سټانډرډونه دوی د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل چې مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بل بورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې روس تلغه مخ کې دوی ځکه دوی په هیګ دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال وروسته یو کال وروسته شپږ میاشتې وروسته دغه ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
اسف دي چې په پښتو نیمډی دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لګ په اسانه هغه معنی پویو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کیچی د دې څه تغیر و بی د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومدا تغیر ده چې په 5G کې ځنه موږ ته یوز کیږي ځنه قضیه ځنه ستونزې ځنه په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه و 6G اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوې یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو یا کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه یا د 5G هغه مشکلات ورحل کړي د بیلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې به سم کار وکړي فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ وکولای شو ښه خدمات وړاندې کړو د بیلګې په توګه په دا مارس دا مریخ ته چې کله دا کوم مغزي دا کومې
پروژه چې دا وو دوه سیستم کال پورې
یا په یو څومره د ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي د دې خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا د مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه د انټرنیټ لري خو ټول نه لري
او ټول نه لري
هدف دا چې یا باید ټول تک انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلول دي د ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره غوی باید ټول یو ښه با کیفیته انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیخ چې دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د 5G هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې دی خلک او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. هو دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی ک موږ خبره کو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمه ته څنګه ګوري؟ ک موږ د افغانستان خبره کو، د پاکستان خبره کو، په دې ټکنالوژي او په ځانګړي توګه په دې برخه کې سمره په کوم مقام ولاړ؟
زما پر نظر زمونږ دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنیو ټکنالوژي باندې متکی یو، یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټول ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړی دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نورو خلکو په نورو هیوادونو او په نورو ټولنو
متکی یو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې تایری هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وسي، خصوصا دغه ټکنالوژي تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وسي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وای، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې ولکه وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. زه فکر کوم دا اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواوو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G، یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بیلابیلو خبرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې د خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویل په اخر کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو پیغام دي تاسو غږ په لارو بار او ټول ځینو کې اوریدل کیږي، نو دا غو لپاره تاسو پیغام وي؟
سما پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په دې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی او هیڅکله خپل همت له لاسه ورنه کی.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مبارخه واخصله د ژوند د کار پاړه ما ډیر ګټور معلومات شریک، ډیر زیاته من تاسو
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیر مننه کور ودان.
دا مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، دا غي خبرې تاسو واوریدي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بلخ پرونی کې به د پښتنو د سیمې یبل وتلې شخصیت راساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه،
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله. دمشال مرکا
دا مشال مرکه مو واوریدله وز درته دوه ماونی ز خبرونه تاندې هلی وړاندې کو په خبرونه کې د پښتونو هنرمندانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه قربانه اسما ګلدا
اوریدونکو سلامونه. په تاندې هلی پروګرام کې ز اسما ګلدا سټولو ته هرکلی کوم. اوریدونکو د دیونه تاندې هلی پروګرامون د تزان کړي کړي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو هنرمندان خپل ټول عمر د فن شوبې لور کوي، ولی بیا هم ځینې هنرمندان وای چې د ټولنیز دود دستورونو او ناسم رویو لوجي دغه فنکارانو ته هغه مقام یا حق نه ترلاسه کیږي کوم چې ورته ورکول پکار دي. اوریدونکو په دغه موضوع باندې خبرې کوو نن د پیښور نشتر حال کې را جوړ شوې غونډې د شریکوالو سره. دغه دستور د دسمبر په 28مه خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا را جوړ شوې ده. د دې غونډې د منتظمینو په خبره چې یاد فاونډیشن لخوا را جوړ شوې د دې غونډې مقصد فن او فنکار ته پیرزمنې وړاندې کول دي. اوریدونکو په دې غونډه کې را سره د خیبر پختونخوا د هنرمندانو لپاره د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن بنیاد خودون کے او مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نیاز علی خان مکسر موجود تھے. د دوینه پښتنه کو چې ولی یو سندرغاړی یا یو هنرمن خپل ټول عمر د فن د شوبې لپاره وقف کړي خو بیا ورته د ټولنې لخوا اغه ډاډګیرنه اغه حوصله ځای تر مرګ پورې هم میلاو نشي سب جوحات وینې تاسو د دې ډاکټر نیازلی سره.
جی ډیر مهرباني. د بده مرګ مونږ چې په کوم سوسایټي کې یو یا زمونږ د کم د کمی شوبې نه یا د ژبې نه تعلق ته نو لکه پښتون کلچر پښتانه نو پختون زچ ماشوم ما نو ما بکت خپل مشرانو ته نکتا پلارتا ترونو ته ماما گانو ته نو اکثر با اغي د خپل کور چکمي بچای بوي اغي ته بیلو پټي پسر چولي د ستر به ورته ویل او د خزو به ډیر زیات احترام کولو او دا چونکه تربیت داسونو پاغه تربیت کې به موږ مر لوي شو او موږ هم یو تور سرتا ام اغا نظر لرلو چکم بورتا اغی لرلو خو چکل ز پ 90s کی رغم نو زما فیملی کی یو قسم اور لگے دو ز خو سڑے ام کنا ز خو الکم کنا یو قسم بایکاٹ اوشو بیا یو ٹائم دا سی راغو چی رب ماتے یو نمرا کو یو شہرت را ترا کو نو ز اغا خلق چې زما د کلی نه بهر اوسیدنو اغي بم دا داوا کوله چې دا ډاکټر نیاز زموږ رشتہ دار دی خو چونکه اغه مقام ته اورسیدم خو زه سړی او مخه ماته بیا هم د غستونځي را برسیروي د دې نه زه تیر شوم دا د چکم ټورچر دی. اوس دلته یو تور سری روزي اغا سندرغاړي یو تور سری روزي اغا اداکار یو تور سری روزي صحافي یو تور سری روزی استاذہ یو تور سری روزی د پولیو کترے اغا د خدمت تپارا زما معاشرہ پدی ٹائم کی د پختنو معاشرہ لگا یہ وشت مسد ہے جدید سائنسی دور د نن پنزوس کال مخ کے چکم احترام ہو اگر اس اڑ بیخیم پاتے نشو او دا کسور چکم دین دا دے چا دے بحیثیت صحافی ختم زما مخامخ ولاڑے خو زما په نظر کې ستا د پاره یو ډیر لوی مقام دی لوړ مقام ځکه چې په دې ټایم باندې ته بحیثیت دی یو صحافي بچی پریخې کور پریخې او ته د کام د بچو او د کام په خبرې پسې راوتې یې او ته هغه خورې او هغه تبلیغ کې اوس یو اداکاره یا یو گلوکاره چې هغه ټایم تیر کړی دی او دومره خدمات دي د هغې چې په آواز باندې اغی تا واوا کی گی او دا اغی پا گانو باندی اغی تا ایوارڈز ملاوی گی خو اغا خلق چکل دا دی آواز دا دی جادو نا بہر شی دا اغا محفل نا بہر شی ریڈیو بن کی ٹپ ریکارڈر بن کی نیٹ بن کی نو اغا نظر بیا اغا نا ڈاکٹر نیاز تے لری او نے بیا اغا تورسر تے لری زنانا تاسو تطول عمر تاسو خدمت او کو او اغا بیا تاسو دشپیخ خوی دا کمرو جان یو خپل نوم وو داغی یو خپل فن وو داغی یو خپل خدمت وو کمرو جان غنتی آواز داغی غنتی خدمت بچا کڑی وی داغی گناہ سوا چی تاسو اغا دشپیخ خولا چی میڈیا والا خبر نشی دی کی زہم شریک مو پدی جرم کی پدی کی سوسائٹی ہم شریک دا پدی کی گورنمنٹ ہم شریک تے زکا چکم پوری دا گورنمنٹ پر لیول باندی دی خلکو تا اغا عزت نوی ملاو اگر ریسپیکٹ نوی ملو کزیاتا خبر را بنسپینه لکه سپینه به خبر داسی وی چې خلک پوچ دا دم دے یا دا دم دا نو ته چې په کور کې سوشل میډیا باندې څه ګورې نو ته څه شي
ډاکټر نزلی سب زمګ اوریدونکو ته دغه وای چې څنګه به دا فکر بدلیږي چې اوس په جنکو کې دا حوصله راشي کې غو شوق لري د فن د شو به سره نو په ډاډ را وړاندې شو کورنۍ هم رسته وکړي
ز دیزی پور را رسیدلې ما زما بچوس مختلف دي هغه بالکل چینج دي هغه نه ډم پیژنې نه ډم پیژنې هغه وای چې فن هغه وی فنکار زما په کلو کې زما په پښتونخوا کې یا په پنجاب کې هم هغه ورته اردو کې سوې امر ته مراسي وي خو دغه بیماری زما په دې وطن کې ډیره زیاته ده چې کومه پوری ایجوکیشن نوی عام شوه چې کومه پوری ما په خپل گریوان کې نوی کتلې چې کومه پوری ما خپل لار نوی سم کړې نو بل ته ګوته ندی نیو خو زه دا وایم چې فن او فنکار دا د رب د طرف نه دی دا کریشن چې کوم دی دا د رب د طرف نه کیږي نو تر رب سره جګړه کولې شي دا دی ټیلنٹ قدر کول پکار دی او په دې ټایم کې د خیبر پختونخوا او کمروجان غونتی خز سره چې سشوي دي نو پاغي باندې زم د کام نه مافي غواړم
دا سه تاسو اقدامات یا فکر لري چې راتلونکو وختونو کې دا سه ونه شي د هنرمندانو سره چې هوي پټ پنا پات شي
چې کوم پوری حکومت دا نوی هایلایت کړي کوم پوری اویرنس نوی شوي کوم پوری اویر نوی خلک اویر شوي نوی دا هنرمند دے دا فن دے دا فنکار دے دا یو سبجیکٹ دے دا یو لار دا نو اگر پوری با مونگ تا پا دی نظر باندی کتیشی نو حکومت لپکار دی چی دا دی خلکو مرستم اوکی او دا چی سو اوشو نو پا دی باندیم حکومت پکار دی چی تا پوسو کی دا سی والی اوشو
ڈیر زیادت مننا ڈاکٹر نیاز علی خان
مننا زستا سو کوما
اوریدونکو دا وخت را سره سندرغاړي فوزیا ګلالی هم موجوده ده. فوزیا ګلالی لومبه لا پاکستان ټلویزیون نه قریبا درې لسیزې وړاندې د یوې اداکارې په حیث مخې ته راغلی وه. وروسته یې د صداکارې او سندرغاړي په توګه هم وپېژندل شوه. د دوی نه به پوښتنه کوو چې د یوې زنانه سندرغاړي اداکارې او صداکارې په توګه یې دغه شعبه کې څنګه تجربه ولرله او داسې نورې ډېرې پوښتنې
دې تر تک چې کبو هغه ډېر مشکل لکه زمنګ خلک چې دینو دې ته په نظر نه ګوري یا لکه مینه وسره زیات کوي د دې لپاره باقاعده به ټي وي واغ سو د دې لپاره به وینه ساده نه رنگین ټي وي کو لکه ډرامي روړل او سی ډي پلیئر او تاسو ته پته ده چې هغه ټایم کې به دا سیزونه زیاتو په 2003 خبره ز کوم چې کله زر عالم نو په هغه ټایم کې نو دې باقاعده چې ته پته لګې د خپل د نو خارسي می سره تعلق لرمه او ما د پرم دا پرابلم راغلی ډیر زیاتې مسله مسائل راغلی خپل خپلوان می خفه شي ټولو وی چول اړه دا داسې شو دا داسې شو یو عجیب شان دغه کنه خو زه ویم چې دا دی غلط کوي غلط زګه کوي چې دا خو الله پاک غ رزق تقسیم دی بس کنه زکه چې څوک ډاکټران شي هغه یې پیسې ګټي څوک ټیچران شي هغه یې پیسې ګټي دا غي رزق وسیله جوړی کنه منګه ارتستان شو نو بس منګه رزق د لپاره پیسې ګټو زه خبر را کور شي مسله مسائل دی خرچي شي شمانو سبقونه شي نو زه ویم چې لکه یو سو کال پورې ډېر مسله مسایلو خپل خپلوانو باندې چا خبر دا کول نه دا لاړل ته خبره ترې به کولې خپل ترور یعنی نذیر ماما کاکا دی خو خغه چې لا بړو خو لکه هغه شان دغه نو اوس چې کم دی الله پاک مالا کم نغرا کو مقام را کو او زدي فلټر ال ما دې سترګل کو ډیر دغه مې کو داسې سکار مې نو کړی چې زما خپل خپلوان په شرمنده شي لکه هر طرف ته ګوري کنه خو بیا دادی چې غي پډیر خو خوشبو کې دی لکه څوک وکیلان دي څوک ډاکټران دي څوک ټیچران دي څوک د پولیس ډپارټمنټ کې دي نو بس هغه بیا رو هغه زما هغه دغه ډیر زیات متاثر کړه ځکه چې زه به چیرته لاړم یا باغی چیرته لاړم نو ډیر خلکو مال ریسپیکټ او قدر عزت را کولو کم چې د فن صحیح د فن په دغه معنی باندې پوئږي ما بچی هم په دې کې لوی کړه مال الله پاک رزق هم په دې کې را کوي
سمه ده فوزیا ګلالی دغه زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د سندرغاړي په توګه هم یو خپل ځان جنګلو لري دغه تجربه مو څنګه وا او چې کله تاسو دا شو بخپل کړانو د خلکو هغه رویه تاسو سره
سوا یره زه به دا وایم چې زه خو آرټست هم کنه خدا غنه ویل دا ډیر زیات اکټینګ نم ډیر زیات ګران کار دی که زه خپل ځاني سوچ وکم کنه ځکه چې کلمه زما خو ډرامه کړې و او د چا امید هم نو د چا سوچ کې هم نه نو چې فوزې ګلالي به د غنه ویل شي یا به دا غي واس خلکو ما ته ویل لایک زاده لایک سي خو به زما ګډیر خپل شاعر هغه چې کم کلام لیکلو سحر کنه به ما ته ولې ګل هغه به ما خپل انداز کې به مې وینو هغه به ما ته واپس ولې ګل هغه مې یې ګلالي اب ډیر زیات مینه ناک انسان نو مته یې ګلالې ستا په واس کې درد دې ته غانه وې مړه زتا د پرګانی لګم الله دې غو بخيغه خور غانی دغه ماته ملونه شو نه ما وې خو دا د چې بیا یو کسو بسغه ماته یو رز اسو یې رې منګلې یو جنې ګورې چې غانی وې نه ما وته ګب کې ما تاسو لږ نه کې راشي خو تاسو نو تختی پته نشي چې څه چلې ما بس مال پریکټس را کې بس بدلوې ماته یې زمړه تا ته ګورې په لاره سره ګما پدې زکه نو پاره زما ژره خبر داسې لګ ذهن مې دغه شو مې د دې سوي ما چې آرټست نو خور یو کار کولی شي ډایریکشن کولی شي هغه کیمرا ور کولی شي هغه سټیل فوټوګرافري کولی شي هغه سنگینګ کولی شي لکه یو تخلیک ته الله پاکي ورکی کنه نو بس ما یو ټرایو کا ټرای ډی راهټ شو یار بس ټپی را لې
زیات زمګن فنکاران دغه سیدی یو ګلم کوي تاسو په خپلم د اغه د خلی او ریدلی چې اغه ته خلک خومینه ډیر ور کوي د اغه سندرم خو خي خو د ځان د پر د عزت به سینه غنی کورانه پدې خپل تاسو سوای
چې کوم ناپوه خلک ته بداسي چل کوي ګوره هغه کدا سي زمونی چیرې د تخلیق د رزق ورکول د الله د اړه خدي هغه سو کوم نشي تانه نیوي د آرټس او د آرټست او د سنگر دا دوړه شوبې د سيدي چې زم چې دا دوړه ګران کار دی د کې ډیر ژوند کې انسان حوصله بایلي د خپل خپلوانو تانی او پیغورونه دا غي درونو ته خلکو سره خبره نشي کولی یا اغه اهمیت نه ورکي خو چې کله زنانه همت وکي نو زم چې اغه خپل پہچان جوړ کی کنه نو دا خو تاسو ته پته زمنګ کده پاکستان سمرخه خټستان یا سنگران دی اغه نن سبا په کم کم نغه کیدی تاسو په خپل ګوره او کده انډیا دی کده لک 8 سر ترون کې خلک دا غي د پر سرحد نشته دي آرټستان او د سنگران پر سرحد نشته دي دغه ارزه کې کار کولی شي څوک څومره پويږي نو هغه غشن بیل بیل کار دی آرټست اکټنګ کول او غانا کول هو غانا دغه نه زیاته غانا دغه نه زیاته ګران کار دی زما چې دا یو فن دی او د دې خلکو چې کم تنگ نظری ده دا دغه خپل سوچ دی دغه خپل سوچ چې کم د نن ایسنګ دی کنه اوب بل د پراغه شان سوچ کوي وای مشران وای کنه وای چې ته څومره د ژوند اخی نو اخ کشن پکای چې د خپل کردار نمخې زمنګ امی بمنګ دای بچي وي سبق لګوي خو پاغه عمل زیات کوي سوچ زیات کوي فکر زیات کوي اسلامي لحاظ سره شریعت لحاظ سره ټیک ته منګم مایو چې منګل دیم څوک پکور کې راکې دننه خو لکه چې انسان مجبوری راشن به بس کوي نو زمې مچ دې ته تنگ نظری نه پکار داسې خلکو ته حوصله ورکول پکار دي حوصله خو ورکې ظاهر خبره زکه خوغه دونه هیڅ شي که هي حوصله نه ورکول نو دې بچ ته داسې راتل دې ته باغه دغه دونه پبلسټی نه ملاوي دا دومره کام بوته نه ملاوي دو لکه یو کریکٹر دی هغه موږ دغه په دغه کراولو نوکری په کریکٹر کې خوچاږي کې هغه مارجنین هغه کسان د سومره زیات دغه ملاوي شي هر یو دغه کې راځي هغه دونه هټ لاړ شي پس وجه چې د خلکو خوښ شي د دې په درون نظر پکار دی خو زم چې د دې خلکو قدر کول پکار دي ځکه چې د زمنګ د ثقافت ژوندې ساتلې ده تنگ پختو ژوندې ساتلې ده
ډیر زیات مننه فوزیا ګلالې
د مشال ریډیو ډیر ډیر مننه چې غیراله دومره موږ عزت او قدر راکو
او اوریدونکو د پیښور نشتر حال کې د هنرمندانو ته د پیرزمن وړاندې کولو په لړ کې را جوړ شوی دستوري د ګډونوالو سره به خبرو اترو ته دوام ورکوو خړومبه یو دم اخلو پیر ترازو
پروگرام اور اسما گلیم عہدہ وقت پہ خبر نشتر حال کی موجود ہیں چرتچی ہنر مندان تا دا پرزون وڑاندے کول لپارا یو غونڈا را جوڑ شوی دا غونڈا خیبر پختونخوا کی دا ہنر مندان د فلاحی تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن لخوا را جوڑ شوی دا دلته هنر مندان سره خبرې کوو
او ریدونکو دا وخت سندرغاړي وصال خیال را سره موجود دي د ټولو نوړاندې وصال خیال سپتا ستا هر کله ویم
ډیره مننه خدایم خوشاله ساته یو جهان مننه او زما والد صاحب سره ګرځیدم اکثر به زموږ یو شوق پیدا کیدو چې زم په دې سټیج باندې بس څنګه زه به پرفارمنس کوم څنګه نو د هغې په اجازت باندې نو بس بیا زه د فن طرف ته راغلم او بیا مې د خپل مشر ورور د انور خیال نه د موسیقۍ زده کړه وکړه او بس تر اوسه پورې لګیا یو د خپلو مینوالو خدمت کې
وصال خیال صاحب دغه زموږ د مشال ریډیو اورېدونکو ته وایي چې دې فن ته چې رالی تاسو نو بیا د خلکو هغه رویه څنګه وستاسو سره د ټولنې رویه څه وستاسو سره دغه تجربه زموږ اورېدونکو سره شریکه کړئ
خوشحاله اوسې اصل کې زه خو د داسې کورنۍ نه شکر دی ما هغه زده کړه وکړه او داسې د کورنۍ نه زه راووتم دې موسیقۍ ته چې ډېر د عزت په وخت کې او تر اوسه پورې شکر الحمدلله چې چرته ځم نو که یو افسر هم ناست په یو کورسۍ باندې او چې خبر شي دا د خیال محمد صاحب زه هغه ما ته خپله کورسۍ پرېږدي نو مونږ خو شکر دی چې څومره هم لکه دا فن کړی ډېر په عزت باندې ډېر په احترام باندې او د بابا ته دعاګویو چې هغې مونږ ته داسې یو پلیټفارم پرېښی دی
وصال خیال صاحب زمونږ کومې سندرغاړې دي زنانه هغوی کمې لیدلې کېږي په دې شعبه کې زیاتره نو تاسو څه ګڼئ چې واقع د دغې زنانه حوصله افزایي نه کېږي ځکه دې شعبې ته په کمه شمېره کې راځي
خیر زنانو که د فن په حساب سره وي نو هغه خو تاسو ټولې دنیا ته پته چې څومره که د ګلنار پانې والا راواخلې کشور سلطان په زمان نیاوه الله دې وبخي دا چې کم روزانه باندې دا ټول نو لکه دې خو خپل نوم پیدا کړي خو دې چې کوم وختونه تیر کړي دي تر اوسه پورې د خلکو په زړونو کې پراته دي او مونږ هم په فخر کوو. انسان په زنانو سندرغاڼو باندې لکه شرمېږي خو زه فخر کوم په خپل نیابه کشور سلطان باندې زبان یاوه هغه د پښتو د موسیقۍ ژبې چې څومره خدمت کړی دی نو هلته چانه پټ نه دي. نو دا خو که نن سبا دور دا جینکې کراشي نو دی کې هم دا وي چې لکه بس روزي یو سو سندرې وي که یو گانې مشهور شي بیا ځان پسې شاته سبا ټوپک مار او بدماشان ودرې او بس کیسه ختم شي او دغه نو خو هغه وختونه بیلو او دا دې وخت دا کیسه بل رنگې دي.
سم ده وصال خان صاحب بیا ایشور سلطان ارواخاد نوروست چستا سونیا و دا اغوی نه پس سوک زنان سندرغاړي تاسو د کورنۍ نه ولې مخې تر انغله
زمونږ د مور طرف نه فیملی کې ایشور سلطان په بیا دا غې نه پس زما خپل مور کې چې هم واغې په ریډیو پاکستان کې اوسو سندرې زما بابا سره مہرونسان جانانا باندې مشهور و زما بابا سره یو سندره واغم تر اوسه په ډیره مشهور ده تا نه بازار کم تور استر کی سره لاسونه ګرانه یار او بیا هغه نه بس زمونږ بل یو ترور و چې شایسته په نوم په وګمې په پروګرام کې باقي کمپیرینګ کولو خو بس هغه نه بس بیا او زمونږ په پلار طرف خو مونږ لکه دا چې شو کوم لکه ما په خپل هم یو آرټست کړی و او بس ما واده کا بس ما په کور ناس تقریبا شل کال شو
نه وی کو څوک جنکای سندرغاړي راتل غواړي نو سم مشوره ورکوي تاسو غوښله
نو بس هم دا مشوره دا چې څنګه په خواني سندرغاړو یو نوم پرې خو یو عزت پرې خو دا سه مهنتونه کړیو دا سه دي زمونږ دی راتلونکي نسل تم خواسته چې بس دا بس دی راشي دا د ټیک ټاکونو ډیر شوقیان وي د دې نور لکه د دې ویډیوګانو ډیر اواز کار کوي د ریډیو پاکستان تر لاشي پاکستان ټلویزیون کار کوي چې سبا د ملک د پاره ترانه کوي چې خپل ملک یو نوم روخانه کوي بس تک زما یو مشوره دا ورته
زیاته مننه وصال خیال سے تاسو مشال ریډیو لا وخت راک
ډیر مننه تاسو یو جهان مننه یو نړۍ مننه خوشاله اوسې
اوریدونکو دا وخت سره سندرغاړي زهري زمان موجود دي دوی د 13 20 کلونو راهسه د فن د شوبې سره تړلې دي د دوی نوم پښتني کو چې پټولنه کې زمونږ فنکارا کما ډل چې دا د هغه سره د ټولنې رویه سي
لم خوشاله با ساته لم به خوشاله که بس زستا ډیر شکریا دا کوم خو نن سبا حالات دا سیدی شي رویه ک د یو سړی هر څنګه خو زموږ شو به کم دی یو فنکار لا یو سندرغاړ ل خپل حق نه ور کوي نو په دې وجه باندې زموږ زما په خیر چې دا شو به زموږ خقته طرف ته روان دی بس پروزی دا چې چا په لاس کې دا کار د خلکو لاسه
تیر وختونو پرتلا اوس سفر فرق ویني دا فنکارانو سره د خلکو رویه دا غوي معاشي حالت چې کوم معاش غوي تر فن د شوبې نه تر لاسه کیږي هغه خوالي طرف ته تل کنه
نو مخکې چې کوم زموږ فنکارانو زموږ فن او هغه ډېر مخکې روانو خو زما په خیال چې د 2014-15 نه دی خو ډېر په خطر روان دی ډېر زیات په خطر روان دی
نو تاسو یې وجه سوي نه ده
نو وجه خدا را چې یو خو دا ما د درې ورځې نورم ویری چې لکه زموږ کوم کمپوزران دي نو هغه یو سنگر ته یو سندرغاړي ته نه ګور شي دی په کم لیول دی د سره د نه کم کار غشتل په کار دی زما کاری ز کم کار کول شم هغه د بل نه لی د بل کار زما نه اخلي نو د دې مین وجه دغه راځي دی یو سړی کم کار وي هغه د بي دي اغشتین شي یاتي اخلي نه نو مین وجه دغه دا چې لکه حقدار ته حق ملو نه شو ورته مین وجه را
بل د دې نه علاوه کومګه د ټولنې خبرو کې چې د دې بیا د فنکار چې کومډل څنګه چې ما وړاندې وي د دوی سره رویه څنګه
نو د فنکار خو زمو په خیر شي اخیری کوم حالي هغه ټیک نه ری په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خو بالکل نه ټیک نو په کارداري شي لکه دوی سره کم از کم حکومت نه شي کوم خلکو ته کار هغه شي دا خلکو سره امداد وکړي
بل دا غیر سرکاري ادارې یا د فنکارو د خېګړې د پاره چې کم تنظیمونه جوړ شوي دي د دوی د طرف نه تاسو سم رستوي نه
بالکل نه بالکل نه شوی او البته لا دا عمران خان شکل اولمبی حکومت ودل خیبر پختونخوا کی نو اغا پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی نو اغه وخت کی زمو فنکارانو له 30000 روپیا میاشت مقرره کړو زمو په خچ اول لس میاشت ورکړو بس دا غینه پس بیخی بند هیڅ سم نشته غینه پس
س وای تاسو چې د دې د پاره بیا خاص کر د خزو سندرغاړو د پاره چې د مخ کې نه کمی دي بس دا اقدامات کول پکار
فنکارانو خلک زیات تر غریبانان دي خود د دې کم سربراهان دی غویل پکار دی چې کم غریب فنکار دی کم کمزور فنکار دی سندرغاړ دی یا مثلا رمو کې کار کوي شید سر سن سره مرسته وکړي شي که هر یو سر نشي نو شید کمزور سره کم از کم وشي
سم دا بعض فنکاران یا هنرمندان دا خبره کوي چې دوی ته کار نه ملاويږي نو په دې اړه تاسو سوي دوی ته کار نه ملاويږي کنه دې شوبې ته دخل کو راتګ یا د زینو خلکو غ فنکاران غ دلچسپي کم شي
مقهر چا ته ملاویږي او مان ډیر خلکو ته پوسم کو چې لکه ته د سکرین اوټي نظر ته زکه اوټي مشه زما کم حق دې زو سره خپل حق واړم مال حق نه راکینو زه نکوما چې زه نکوما د قشند زما په شته نور د دنیا خلک دي فنکاران دي چې غوی له خپل حق نور کوي دا غي وجه غویم نه کوي نو بس الډی مخه نه ملاویږي
خو فنکاران سره هم دغه مسلې دي کوم چې د نارینه او هنرمندانو سره
چې خل سره کم دي
د دې وجه دا غنډه چې په دې شوبه کې خځې فنکارانه کمی دي ځکه هغه ته موقع ډیر ورکړی کیږي کسانګه
نو بس دا خود هغه خلکو خو خره خلکو کار دي چې کوم خلکو په لاس کې دا کار دي دا خو غوي کوي او بس
مره کو اوسنه وختونه کې هنرمندان راتلل غواړي څوک سندرغاړي جوړېدل غواړي دا غوي لپاره د معاش ذریعہ خدا
نو بس تا خود هر سړی تخپل پته لګي زبر تخپل خبر کوم شه الحمدلله ک په مایو سړی غانه کوي او کنه کوي زما خپل کارونه شکر الحمدلله خډیر دي ک په مایو سړی غانه کوي نو ولا به کوم مال زما خپل حق را کوي زما حق نه کوي بالکل نه کوم
اخر نه پښتنه د ظهیر زمان سه ک یوازې د یو هنرمن سندرو ویل یاد دي شو به د معاش ذریعہ نو هغه له گزاره کول اسانی ک ګران
زما په خیر په دې حالات کې خو هر چا ته ګرهن را ځکه چې حالات دا سیدی چې مثلا یو سړی لس روپے ګټینو شل خوري نو په دې حالات کې هر چا را پاګران را
ډیر زیات مننه زهری زمان سے تاسو مشال ریډیو لو وخت را
الله هم بس ته الله خوشاله کړی را مې روان تاسو لو وخت را کړ
او ریدونکو داو د دیو نه تاند هلی پروگرام او مونږ په تاسو لا خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو او بیا په ځانګړي توګه د خځو هنرمندانو ته ورپی خو مشکلات پاړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر درسي زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي